هیڅ پیدا نه درته کړې. دلته د اوبه کاسه ورځ په ورځ ډېره ټیټیږي. که چیرې د دالې بند کاسه نه وای ډکه سوې، بیخي به کښتونه نه وای سوې.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 1,305 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسیدنې پلان په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی.
شپږ بجې او 1:30 شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه خپرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي له پخواني ولسمشر حمید کرزي سره نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي ویس پرون په خپل ټویټر لیکلي چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ښوونځیو او کار ته د نجونو او ښځو د عاجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ یې د ډیالوګ پر لورې د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د شویو بحثونو په اړه وویل.
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغو خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د متیب الله ویسانی ولکېدل غیر عادلانه بللی او د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه حیاتي بللی. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه، ناوې، مارجې او سنګین ولسوالیو کې 8 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي، له نن څخه تر 4 شنبې پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته رختونو او سیلابونو دراوتلو یو ولت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلی د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویلي د خبریال د ملي ورځې په مناسبت خبریالانو په نوم د دې څلی د جوړېدو بنسټ 4 کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړاوي وروسته پرون پرانستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلی شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. دا څلی داسې وخت پرانستل کېږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز د طالبانو له چارواکو غواړي چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو 2 کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نیو مکسیکو ایالت ساینس پوهانو د وحشي ژویو په څیړنو کې له غیر متعارفو لارو چارو په استفاده مړو شویو مرغانو ته نوی ژوند ورکوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د نیو مکسیکو د کانونو او ټیکنالوژي انسټیټیوټ د ساینس پوهانو ډلې مړه مرغان چې له پرونو ډکړی شوي په بېچلوونکو الوتکو بدلې کړي دي. د دې راپور له مخې ساینس پوهان دې ته لار هواروي چې د دغو مرغانو د الوتو بڼه په دقیق ډول وڅېړي. ویل شوی هڅه کېږي له دې تجربې د هوایي چلن په راتلونکي کې کار واخیستل شي. درنو اوریدونکو، سمو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه، د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسې ازادي راډیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان د نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او رپورټونه راټول کړي دي. د دې ونې په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د څلور هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ، د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مېم د سوچ نه وکړی چې زبات په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو د سې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوب هم کولای. نو مونږ سوچ دا او غارمان هم دا چې خالي انټرنیشنل کې ولوبي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
په راتلونکي آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسې ازادي راډیو ته وګورئ. تاسو په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچونکی دی چې څلور هټریکونه یې په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې رپورټ کې به ووایئ چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچریک کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشمې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسمه سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 ووهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیګ کارابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیګ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دا غرض راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د دسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ بش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلانده ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو سوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچوونکي په توګه دومره وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدر ته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سیسی، وادهل نور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کنړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډله شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلانده ستوري لوبیږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبیدلی دی، سمیع الله شینواره، شبیر نوډي، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلی دي. امیدواری شته چې په راتلونکي لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس له لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښو کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. خغلی ایوبی وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسم شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال شپاړس ټیمونه وو، په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبیږي. شرف الدین اشرف ورسره دی، سمیع الله شینوار ورسره دی، ګلبدین نایب ورسره دی، نور خلک غاړي ورسره دی. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه. ری سره ماشاءالله خلوبغاړي دی، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوبغاړي ورسره دی، اسحاق محمد اسحاق وکټ کیپر بیٹسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو قبل زلمی هم سبا رستی لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به تلاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو دریمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فائنل بیا ډیر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 ښه لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل ښه ځلېدلی دي په دې کلبونو کې ځای لري. نو سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي، سیم فائنل ښې لوبې دي، هغه نه وروسته نو بیا فائنل دی.
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شوي لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه یې سیالۍ د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
اوس رمضان ټین لیگ کې تقریبا 14 لوبغاړي دي چې د اپریل په 6 تاریخ مو پایل کړ او تقریبا 10 ورځې بنسي، او دغه 14 لوبغاړي چې دي د ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي، او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي، ځکه چې لوبغاړي بېخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته لاغې چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي، نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده، او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي. خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ، نو دوی هم هند ته نه ورځي. دته په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سکل په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ، او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. پوروستې رپورټونو کې ویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري، او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي، او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 25 لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به چې د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په آخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 23مه به افغانستان د شلکلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایرانی همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 23مه او 26مه نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبي څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12مه نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلوبي ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبي ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبي به د مئی میاشتې په 9مه نیټه پیل شي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ځانګړې مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپاچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپاچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپاچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپاچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه و کړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه و کړی. چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، مونږ سوچ دا و، هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږم. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما و کنه، نو هغې ما داسې اندازه لګېده چې زه یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا 15 کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کلم نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستاو د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم ده. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړي مقام باره تم خبره وکړه، په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کلواله ټویټم سی وکم ورته ویلو چې دا پیر مار ټارګټ سي راشد خان د ځکه چې اول نمبر دی مې دا شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې سي غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هله دا د سي ارمان وی چې د سي نه یې چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی والرن رانه کې او لازی، نو صرف یو ځنه عادت مې دا چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف اول لازی دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیا وال ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکارې چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د یو فاس بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاس بالرانو کې دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوي ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو، نو توکل په الله که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راسي.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپاچونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15م 14م نمبر کې نو په پی ایس ایل کې منګل ته راشد او موجی مو سره کېناستو ما باید تم دوی ته ویل خو ما دا سیریز خو را روان دي کوشش کوم چې دومره پرفارمنس وکم چې دا لسم نمبر ته خو راسم نو هغه یو خو دې پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچو کې 15 اوټ کړو کالمې مخو نو د کله چې هم ته دی یو ټاپ ټیم په خلاف باندې خو پرفارمنس کوي نو هغه د ایس سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي نو هغه نمبر ټول اکاونټ کې نو هغه له وجه دا و چې نمبر زر ز بر نمبر تر وختو
پای پی ایل کې د تر دې د ما خطو پچونه کړې ده دا وایي چې د ای پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستاله لپاره څه شه ده کوم داسې څه پای پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته
نه ای پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلې سم چې ای پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دی لوکل پلیران دی کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلی یا نه لوبېدلی نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دی د ډېر ډېر خل لوبېږي نسبته لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي نور دنیا دا کوم لوکل پلیران سی هغه دومره تکړه نه لکه انډیا سی لوکل پلیران دي نو غیر وجنه ما پیل نور لیگونه لیک نسبتا لګ نور نه لیک سخت ده ځکه ک نور لیگو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیرانی لیک کرکټ خدا شي د چ اورسیز پلیران پکې چلور لوبي کې نو نور شي ټول لوکل پلیران دا ډیر مهمه دا ډیر لو یا غې سره لري نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خط پلیران دي نو غیر وجنه د انډیا ای پی ایل او د نور ملکو لیک ترمنځ د غو توپیر کېدای شي
اخیری پښتنه کوم ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې او ورسره یو بل پښتنه هم کوم دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه دا خو به نه زوري ځکه چې یوازې بولینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري په دې تړاو څه وایي
ټیم بارہ کې زه وایم په نشته هم اول دوه میچونه موږ بایللي نو درې میچ هم ګټلې دي او اندازه کم بای کم کړای دا نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي هر یو لوبغاړی میچ ویننګ لوبغاړی دا نو دا صرف دومره فرق کړه دي نور ټیمو سره چې فارم او اوټ فارم خبره ده نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی غوینم تمه ستا چې لږ بس خپل تاج کې راشي ان شاء الله نو ښکاریږي چې موږ هم د ټورنمنت یو ټاپ ته ورسیږو یا خېلو به کوارټر فائنل او ټاپ فور ته ان شاء الله تلای شو او بل دی امپیکټ پلیئر خبره دا امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټینګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو خرول زم کې د ځکه دی یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې دی لوبې کولې او موقع برابرېږي نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دی او دا خلک دي دته لکه دوه سم لوبغاړي ته چانس ورسیږي نو تر یو ډیر اندازې پورې دا یو خم دا او یو اندازې پورې کنفیوز کیم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولای هر ټیم ته ټیم کې راچوي سی ته اندازنه کې څو خپل لوبيګم زبل لوبيګم بل بل لوبيګم یو اندازې سړی کنفیوز کیم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ امریکا اورید هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلې ده د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
پریمیک دی چی وال وزم پریمیک دی چی وال وزم زما وزری ما تڑی شپوتا پات کی گودر کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پ پات کی گدرنا وزری متڑے متڑے زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غک دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی دغس سپیچلیا ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری متڑے شوت پات کی گدرنا وزری متڑے شوت پات کی گدرنا وزری متڑے رنا وزری متڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخین